درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزڼه خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړ چې تر روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایته پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزڼ په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړی شوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزڼ پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې یو میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوي دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 ډېر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو پامې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلوبیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 140000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته یې دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګېدلي دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له خپل ګاونډ څخه په هر ډول تیریدونکې بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې بیړۍ کې 12600 تنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنو مورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه شوې وه. زموږ اخله آزادي رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن واستقرار
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه. خلک د لتبن لارې شکایت لري. د نورستان د دواب د کوردور سیمې اوسیدونکو وایي 2 کاله کېږي چې اوبه نه لري.
چینې وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال لرو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي، اوبه ورته نه رسیږي.
په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوي بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې یې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په څلورم غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډه کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو تر هغه سره مبارزي او د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقوقو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړې.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمه ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوانونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره وختونه وخت شریکې شوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، له افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، همداسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندیښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندیښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نشي که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندیښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مثلا نه د هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی که د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر او چې مرکې تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له عمله تیرونه بنده شوی و، له دوه ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوی ده. په دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتبند په لار سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتک په مخه وتړل شو. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له عمله وتړل شو، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شو. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له عمله د جوړېدو په موخه د تګ راتک په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو ټرو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شو، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 8 بجې له کابله د لتبند پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمې، ازادي راډیو ته وویل دوی د لتبند پر لار 4 ساعته مزل کوي په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي
نو اوس په لن کابل له خوان راو نو سر حقن نثیر سو مده یو که شل کما ته بجې مال هغه اونیمه بجې مال اډی نه حرکت را کړای او زه سرخکانو سیمه نو الا خامد له تبن لار د مخامخ له تبن دی نو لینا را په کو دی کی او ما خامه له وجه نه لار زیاته ده کله ته څه صحیح نه نتی ده ما سارک دو ولا پنی ما وړي نو د ستان ورته جو کني پنی ما په تاسو ته د خبره
دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوي دي چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتبند پر لاره تګ راتګ وکړي.
خراب د موټر دغه تا وان د سپدی باندې رافته ما کومه پر رافته ما د کوپا کې چې دغه تا نه پلو شو نو موږ خرچا کوي د خو دې دې راته با چې وو ته پا او ګون دې وا با چې جلال آباد کې سوال کا تا کرا هیڅ معلومات نه کې جوړول دي لري معلومات کې دا وو نن خپا خپا باندې د سروبي کې پټه کې چولې وو او ځکه دې سي خپا باندې کړی
دغه شان پر لار تلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي ازادي رادیو ته ویل
دا روانه ډیره خراب او موټلم ډیر خطرناک دی. به تر زینې خراب دي ګاډي په اسانې نه چلل ګرمۍ دا ډیره ټول خو دې خو وشکالي ده ګرمۍ ډیره دا وی پاه کې څه دي موټلم ډیر خطرناک دي او بل کرام چې څه ده کرام کې ده او دلاره کې وینا چې د ټول شاو نه چې فقط د بمن شي نشته دلاره کې ډیر مشکلات دي موټلم ډیر خراب دي ګرمۍ دا
دا چې د کابل جلال آباد عمومي لارې به کله د هر ډول موټرو د تګ راتک په مخه پرانیستل شي و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لار تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لار به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د جوړولو لاره پر ځان بسیا شوی او اوس په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. دغه ولایت د قانون او صنایعو خونی مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادریږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا $2 میلیون په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دغه فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا دولس کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې چالات موږ ته لا عبدل تدی پی وی سی پایپ ضرورت زیات وو په هغه وخت کې د ایران او پاکستان سره ورې جدي نو بیا موږ جالو دا فابریکه هم د لې خلاص کړل تقریبا په 1400 یو دونی وکي نو دا غره یې د لې فعالیت هم پیل کړی دی. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 1540 ټنو پوري عام اپیل اله شپږ شنه وټنه درته ټنو پوري دا سیمه موږ تولیدات کوو تولید کوو اکثریت خامو زموږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی پایپونه بیا زموږ د تقریبا در غزنی وو در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فراپریز مو شوی پونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډبل پایپونه د تازه او چمیوي د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادن او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په دتشنا پونو کې کاریږي او همدارنګه د د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نور هوادونو ته کیږي، د میوه جالی مخکې په کارتون کې تلل اوس پلاستیک جالی دی، او دا رنګه ټانکۍ چې د اوبو چې اغم دلې په کندهار صنعتي پارک کې جوړیږي، او همداراز پاپوش دی یا پلاسټیکي چمپلان چې بوټونه چې د صنعتي پارک کې جوړیږي، او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي، او د دې کرش کوي، پروسس کوي، او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابره ده، خو د پانګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت ته پراختیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابره شي.
او د ناپې دي زمانو دا خو خام مواد راځي، د چنس راځي، د لپ خيژ مکسر دی، بیا موږ راشو مکسر کې په خيژ تقریبا 15 کې شل کې وخت نیسي، دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو، دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو، بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نیشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم، دلته موږ تقریبا اویا کسان کار کوو. موږ د شتمنو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد د سرمایه گذاری وای کې کارخانه جوړې کې، او ډیر ځوانان ته کار برابر اوس ډیر ځوانان بیا کار چې په څو په کلو په ښارو کې بیا کار ګرځي پاره نسته چې پاره وکړي پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعال، او د پلاستیکي پایپونو لوښو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو پومبه غړو مشروباتو چپلوي بیرشيو آیس کریم پاپړو مالګي فلزي لوښو شیرني جوړولو او د بلابل نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوه فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشټوالی دی.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 2 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دي تونیدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربان د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 کال کې اوربان د موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمني ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباغ د ماتې سوې رهبري یوه سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباغ کې د بیلتون پالو د بهرنۍ پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو للسی سو رہی سے منځنی آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې قتل د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړي چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوجستیک چارې مخته وړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي. خبرونه بیا څرګندوي که چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه لکه څنګه چې د امریکا بهرنۍ تګلارې په تیرو 2 لسیزو کې داسې ګڼله، نن سبا د دې سیمې جغرافیه د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده. یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یوه مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی. براستل هارولد کوریر ورسپانه لیکي چې د اسوسییټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد څه باندې 2 کاله وروسته افغانستان ته تللی دی. د خبرونې په باور دا فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی. براستل هارولد کوریر ورسپانه د رودریګو ابد یو شمېر تور او سپین عکسونه هم خبره کړي دي او په خبره کړي مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلي دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده، خو په لوړ قیمت. د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محو کېدو او بې وزلي په بیه. د بې وزلي په اړه ریلیف ویب خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی اندیښنې په یو مطلب کې شریکې کړې دي. دا ویب پاڼه څرګندوي چې د روان کال د میا او اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لکه افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود، چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري. خبرونه بیا لیکي چې ډبلیو اف پی چې 6 کال له 14 میلیونه او 4 لکه افغانانو سره مرستې کړې دي، تر ژمی پورې یوازې له 3 میلیونه سره کومک کولای شي. ریلیف ویب بیا لیکي له لوی سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندیش نشته، ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو تر څنګ ګڼ خلک وچکالۍ ځپلې دي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د چلو اوبشته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه وچشوي دي. تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړ او د هغو چینو ترڅنګ ولاړ دی چې په خوا به ترې تل رڼی اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګیږي. شاملنګ وای اوس د سخلو بو ته حیران دي.
یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خور تقریبا 2 کال راهیسې اوچ شوی دی. چینی نشته، چینی اوچ شوی دی، ساګان هم اوچ شوی دی. یو سال رو پاغه سا کې تقریبا 200 کور ټول په دې سا کې لګیږي، اوبو ورته نه رسیږي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې تیرو 2 کالو کې د شفتالانو او زردالانو او نورو میوه باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یاد درې بل اوسیدونکو زیولحق وایي پخوای په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وي، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې 2 پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او به غیر صحی دی
چې وبون شته دا اوشکالی دا حیوانات اونی بوټی ټول د اسنون سره مخ دی. یو دانا سال رو اغم خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحه موږ اسکلو وبور وړو. دا کوم شبکې چې وی اغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري 80% دی او اغه سیلاب لوجنه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له وسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څخلو پاکو بو نشتون ستونزې ورته حل کړي. په دې ورستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو بو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو غنوې کار روان دي. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کمواله رامنځته شوه، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په وستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې یو میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې په ولسو څنګه کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی وایي. د آذربایجان پوځ تیره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدلې دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یوه ودانۍ کې د ساوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو په پاڼو ویلي ک څه هم روسي خبرداري ورکړی او چې خپل گاون څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي خو د کشتي بیا هم ترکیه ته ځان رسولې دي.
آزادی ملما. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې 2 ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب سلام تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخته نه لاړ او نیمګړې پاتې شوې زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي، نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو او بعد د هغه نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د دې حالته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګیوالې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمامو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع او تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم شي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي وو چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل شي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل شي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ شي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص شي یا بل سبا خلاص شي، خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مکتب لاړ سو هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو متاسفانه نور بل لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته یې مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم، خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص شوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی او هلته ځم، خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقادو کی یا وترل سی، خو خده چې د په داتو لند ورځ کیم چې تاسو تاګ راته کوي یو څه ځکه یم هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو سو چې تر اخره پورې به ورسو، بس په دې خلک زو راځو چې اون تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وترل شي بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بل کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه بوي، ځکه چې کله چې موږ باندې پهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پهنتون او وروسته بل کوم بدلم نوي د زده کړې لپاره او یو بل لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین لطریق نه آنلاین زده کړې کوم دي هغه تعقیب کم او یا هم یو بل لاره چاره ورته پیدا کم کړئ داسې په فزیکی ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې حالت زده کړې زده کړو خو هغه سی کوم څه نه وي
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پیل کړی فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو ما ډیر څه ترې زده کړل البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو او په دې خوشاله هم چې ک فزیکی زده کړې زنه سم کولای یا بل چرته ما ته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په هیڅ باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي ځکه چې زه په کور کې ما نو دغه طریق نه ځکه ولسم چې اوس زده کوم
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې د غلطه اچېرې چې زم یو کورس خلاص شوی دی شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلې دي اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده
ستاسو په کورنۍ کې نور خويندې ورونه هم شته چې درس یا تحصیل نه پاتې وي
متاسفانه یواز زو پاتې ما نور ماشاءالله ټول مشران دي معنی ټول درسونه او پندونه ویل دي او مسافر دي یو ورور میو ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړیو یو ځای کامیاب شوی پندون کې او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پانتون نه په کور کې نستم او ورور به مې ځان د پانتون د پاره آماده کاو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوې دي د پانتون درسونه
له ورور سره د رخه یا حسادت استاسو شخصي وو او کدی ټولو نجونو لپاره وو
اصلا شخصي نه خفه پدیم چې یوازې زنه بلکې ټول نجونې چې دي د هغې د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نه ول سوي دي او زه چې کله د پانتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان هم ډیره خفه یغون جون ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړی افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لارس درس وي
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي دی یو کار لپاره تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي
د ستونز سره مخامخ نه یو اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لند وی حتما یو غوته خپل یغه راهنمایان لري اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره مدد سو ورسته حکومت هم بدل سو او د ما فامیل همیشه چې مخکې د دنیا چیز دی چې د انتقاد لاندې راستي بهتره د استقبال خپل ځان عیار کی ور سره نو ما هماغه خبرې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره ماسک چپانه او عینکې مې همیشه وي بیا خوي راحت ځم راځم خار بازار ته خپل فامیل سره څومې ضرورت وي دغه لپاره
د سې یو تمام تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاص شي
تکل څه فکر نکوم ځکه چې تر دې راهد چې زه اورم د خپل استادانو نه سید دوی یې چې نصاب بدلیږي ممکن بدلون کې راسي او پندونونه به بیرته د انجونو پر مخ اخلاص شي. اما په دې نږدې وختو کې زه تمنا لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای سي دې به اخلاص کې کنه، اما فعلاً مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسي.
د راتلونکو لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کال وروسته، 10 کال وروسته، 15 کال وروسته؟
تقریبا 15 کال وروسته، 10 کال خډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم، اما زه دا یو کال دوه کال بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چاره غوندی وینم، د زده کړې لنګانه، د سواد لنګانه، ځکه چې په افغانستان په دې شلو کالونو کې ډیر زیات زحمت باسه لایو، شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي، اما بیرته موږ پښاله اړو، کلونه کلونه موږ پښاله اړو. دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس راکوي. نوی خلک تحصیل ته مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپل اولادو ته دا نصیحت کوو یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي، او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې دوی تعداد ډېر سوې وه ورځ تر بلې. اما دغه دوه کال چې انجونی پاته دي، نه تنها انجونی، زه ګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی په دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاو، اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل له لاسه ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره د دې رنګ چې ځوانان د درس او زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي اصلي زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تاسو پرې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوي؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه درته پاتې، کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم، اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم، کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي. نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. هڅه کال صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم وو؟
وروستی کتاب چې ما لوستای وو هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب وو. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه، او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې، سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل وو. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاسته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لري؟ سیاسي نظریات تعقیبوي؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمي په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینۍ کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه تاسو ویلې چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې د موږ تالارو چې هلته به دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دی وکړي، نو دې شیان ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بلکل د انتظار په حالت کې، خصال په سلو کې د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې ما په دې انتظار یم چې بلاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه دې خلاص کړي، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کړي او سید د جاب یا نورې مسلې وي، په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ورپرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دیو کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم وو انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلې دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاو چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلي حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډیر څه زده کړ، هغه آخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بېخي فارغ یې، تل د دې خبرو ماته ډاډ را کړی دی او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول آسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا ممکن خو نه دي، ز د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو ز په هیګه مچ یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې. موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي، دا دنده به نسم، یادل ته به کار وکم، دومره پرمختګ وکم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکم. اما اوس چې وینم چې هغه څه نسته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی. خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه وو؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم، تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل، ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویل کله چې د پوهنتون د بندېدو اوازه سوه، او ما باور نه کاوه. خو هغه ورځ چې بند سو، ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي، او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاسو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړه څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي، او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص شي، او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه، د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم، او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالې احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزر ما تھڑی شپو تا پات کی گدرنا وزر ما تھڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیاں زدا زان غک دشمن منز تر بللیاں المنز می پال من کی کی دغس سپچلیاں ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزر ما تڑی شپو
تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پچو غود وختنو پا درکیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپو تا پات کی گدرنا وزری ماتڑی